Radio. Radio Azadi.
سلامونه ستړي مشه ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته مو خراغ لاست وایم. نن جمعه ده د 14 لومړي کال د غوی درویشتمه د 2022 کال د می 14مه د دغه خبری مجلې پیل په خبرونو باندې کوو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش خبرداری ورکوي چې په افریقا کې د داعش او القاعده پر لپسې پراختیا او په افغانستان کې د ترهګرو فعالیتونو زیاتېدو د ترهګریزو فعالیتونو زیاتېدو د نړۍ سولې او امنیت ته ګواښ ډیروي. د چې روانه اونۍ د هسپانیا په مالاګا کې د ملګرو ملتو په ملاتړ د تروریزم ضد په اړه غونډې ته وینا کولو وویل د تروریزم په وړاندې ځواب باید د قانون له حاکمیت، بشري حقونو او د جنسیت له مساوات سره په همغږۍ کې وي څو اغېزمنتوب یې یقیني شي. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده، حکومتي چارواکو د نړیوالو مؤسسو، مدني ټولنو او د بشري حقونو ملاتړ کوونکو ګډون کړی و. د بریتانیا ابردین پوهنتون د هغو افغانانو محصلانو لپاره چې د افغانستان وروستیو پیښو اغېزمن کړي د بورس یا سکالرشپ یو نوی پروګرام پیل کړی دی. ابردین پوهنتون پر خپله ویب پاڼه لیکلي دا پروګرام چې د سکالرشپ تود هرکلی نومیږي د بریټش کونسل په همکارۍ اجرا کیږي. پوهنتون وایي په دې برخه کې د بریټش کونسل په همکارۍ د شپږو سکالرشپونو پروګرام وروسته له دې پیل کړ چې د افغانستان د شخړو له کبله زرګونه افغانان د خپل هیواد پرېښودو ته اړ شو. د افغانستان په دوو ګاونډو هیوادونو کې د ډالر ارزښت پر لپسې لوړیږي. پرون په ایران کې د امریکایي ډالر ارزښت تر 3,00,000 ریالو یا 1,50,000 تومانو واوښت. د چهارشنبې په ورځ هر ډالر په 9,150 تومانه تبادله کېده، خو پرون پنجشنبې د ډالر په وړاندې د ایران د تومان ارزښت نور هم ولوید او هر ډالر په 1,50,000 تومانه تبادله شو. په همدې حال کې پاکستان کې د هر ډالر ارزښت تر 190 روپیو اوښتی. په وروستیو ورځو کې د پاکستاني روپیو ارزښت پر لپسې کمیږي. تاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال تر 14 کلنو کشره لوبډله د منځنۍ آسیا د 14 کلنو لوبډلو په اتلولۍ کې نن د قرغزستان له لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویاندوی فیروز مشروف په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مسابقات قهرمانی فوتبال زیر 16 سال مرکز آسیا
د منځنۍ آسیا تر 14 کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولۍ مسابقې به نن پیل شي او د افغانستان د فوتبال تر 14 کلونو مشره لوبډله به لومړۍ مسابقه له قرغزستان سره وکړي او دا مسابقې به د میش تر 13 دوام کوي. د زیاته کړه دا سیالۍ د ایران، ازبکستان، تاجکستان، قرغزستان او افغانستان تر 14 کلونو د کشرو لوبډلو په ګډون د تاجکستان پلازمینه دوشنبه کې ترسره کیږي. او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون په لوی اکثریت کې یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د اوکراین په هغو سیمو کې چې روسي ځواکونو موقتا نیولې وي د بشري حقوقو د سرغړونو او د ملکي وګړو د وژنو د ادعاو په اړه د پلټنو غوښتنه کوي. دا پریکړه لیک د چین او اریتریا د دوو مخالفو رایو په وړاندې د شورا د 3 غړي هیوادونو په موافقو رایو تصویب شو. خبرونه مو واوریدل. وړاندې د ازادي راډیو په دغه خبری مجله کې دا مطالب خبرو درته. بیګا د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان د بشري وضعیت په تیره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو پاکله غونډه جوړه شوه. دا غونډه د ناروی په وړاندیز دایره شوه. د ناروی استازي وویل
د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر ښځو او نجونو باندې په ظلم تمرکز کوي.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلاسن وایي د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندېدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري.
seems to be a government that isn't really listening to its
people. دا شکاري چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبرې نه اوري.
په ایران کې د راپورونو په اساس طالب چارواکو اعلان کړی چې خزي او نارینه تا که خزي او خاوند مې پرستران کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړل. یوې هراتی خزي د خپل سترګولې د لحال داسې بیانوي
زن و شوهر بودن، وقتی به یکی از مکانهایی که نوشیدنی سرد داره آمدن، برای از اونا گفته شد که باید خانم با دو دفله خوب طبقه بالا بره و شوهر از طبقه پایین.
در دیشبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه.
رابشو اول مطلب ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیره شپه د افغانستان د بشري وضعیت په اړه او په تیره بیا د افغان ښځو پر ضد د طالبانو د محدودیتونو د زیاتېدو په هکله غونډه جوړه کړه. په دې ناسته کې چې د ناروې په وړاندیز دایره شوه، د بشري حقونو وضعیت د افغان ښځو او نجونو د ازادۍ او پر هغوی د طالبانو لخوا د تازه لګول شویو محدودیتونو په اړه بحثونه وشول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر مشري او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز د ناروې په مشرۍ د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو استازو ته معلومات ورکړل. په ملګرو ملتونو سازمان کې د ناروې د استازولۍ مرستیالې ترین هایم بربک خبریالانو ته وویل چې طالبانو د اقتصادي کړکیچ د هواری پر ځای په ښځو او نجونو ظلم شروع کړی.
موږ د نجونو او ښځو لپاره د بشري حقونو په برخه کې د دوامداره سرغړونو په اړه خورا اندېښمن یو. دا سولې او ثبات ته زیان رسوي او هغه مسله ده چې د شورا په اجنډا پورې اړه لري. د طالبانو تګلاره د اقتصادي بحران د حل پر ځای پر ښځو او نجونو باندې په ظلم تمرکز کوي. له هغه وخته چې طالبان واک ته رسېدلي، د ښځو او نجونو حقونو په هغو برخو کې چې د دوی په ژوند کې خورا مهم دي، لکه زده کړې، کارموندنې او روغتیايي خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له پامه غورځول شوي دي. حتی په آزادانه توګه تګ راتګ پایلې دا دي چې ښځې او نجونې له عامه ژوند څخه بې برخې دي.
په ملګرو ملتونو سازمان کې د بریتانیا دایمي استازي باربارا وودورد هم وویل که طالبان داسې تګلارو ته دوام ورکړي، ډېر ستونزمنه ده چې افغانان او نړیوالې د یو مشروع حکومت په توګه ومني. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له دې راوبلل شوه چې د طالبانو امر بالمعروف وزارت وویل ښځې باید د مخ په شمول سر تر پایه ځان پټ کړي. د طالبانو په نویو لارښوونو کې ویل شوي چې که کارکوونکي ښځې دا لارښوونې عملي نه کړي، له دندو به لیرې شي، او که د کارکوونکو نارینه او د کور ښځو او لونو دا لارښوونې عملي نه کړي، له دندو به ایستل شي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د طالبانو دغه پریکړه د هغوی له لوري د سخت دریځو پالیسیو د بیا پیلولو یوه نښه ګڼل شوې ده. پراپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه یو فوق العاده غونډه وکړه. د دغه غونډې په اړه عصمت څاروان د سیاسي چارو له کارپو په لندن کې له پخواني افغان ډیپلومات عزیزالدین مارچ سره مرکه کړې ده. لومړی ورته ویلي چې ملګرو ملتو په افغانستان کې د ایجاب د جبري کولو په اړه بحث وکړ. دغه بحثونه څومره مهم او اغیزمن دي؟
هر غونډه هر خبره چې وزای کیږي دغه مفیدیت او موثریت او اعتبار په ځای باندې اړه لري. لکه د ملګرو ملتونو سازمان بیا غو په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې ملګرو ملتونو سازمان یو حقوقي معتبر نړۍ کې پیژندل شوی یو نهاد یو اداره او بنیاد ده چې په دنیا کې ډېر قوت لري. نو بنار هر خبره مذاکره چې د افغانستان په کله په ملګرو ملتونو سازمان کېږي، دا نسبت دي چې په نورو ځای کې کېږي، په نورو ملکو کې کېږي، ډېر اثرات مفیدت لري او قوي اعتبار او حقوقي اعتبار لري.
مارش صاحب، نړیواله ټولنه په کومه حربه طالبان اړیستلی شي چې پر افغان ښځو له سختیو لاس واخلي او هغو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي؟
داسې د ملګرو ملتونو سازمان بیا هم په ځانګړې توګه د امنیت شورا د حجاب په اړه باندې یا د ښځو د حق حقوق په اړه باندې بس کې دا بې سنه ده. هلته خپل اصول موجود دي، منشور د ملل متحد موجود ده، خپله قطعنامه او لایه د ملګرو ملتونو ده. بیا نو په هغه په بنیاد باندې دوی کولی شي یو اقدام وکړي د یو نړیوال حقوقي نهاد په توګه. کولی شي بعضې افسر په لاس کې لري چې طالبانو باندې فشار راوړي که چېرې دوی تغییر رانه وړي او دې وضعیت ته دوام ورکړي. مثلا ښوونځي پیل نه سي او د نجونو طاق ورنه کړي، یا مثلا د حجاب مسله غیر شرعي بل ډول باندې ونیسي، یا نور شکنجې او فشار په بګړو ورکړي. کولی شي تور لیست مسله بېرته راوس پیړي، او یا کله طالبان مثلا نړیوالو کانفرانسو ته پرېنهدي چې نور ګډون وکړي، سفرو ته پرېنهدي چې بهر د افغانستان اوسي. هلته کولی شي د افغانستان الوتکې چې بهرني ملکو ته سفرونه کوي، مسافرو ډوراوړي، دې باندې بندیز ولګېږي. خطوط یوایي په موږ بند کی انداسه سوداګری راکړه وکړه دا مسایل چې بیا زیات تاوان کوي تر کوزې ته طالبان را کورنه چې بهر ملکو کې لکه اسلام آباد قطر دوها د دوبای شارجه او نور جوړ کې حالت هم دې ته مشکلات جوړ کړي نو بنان دی کولای شي
که طالبان خپل چلن بدل نکي د جنو شوازی هم داسې بند پاتې شي له طالبانو سره د نړیوال ټولنې پر تعامل به ستاسو په نظر اخیستې وي
طالبان په خپل کړندو کې داسې تغییرات نه لري د وضعیت دوام ورکي دا به خدای مکر لکه د 2001 کال په برخلیک چاخته سوله داسې برخلیک هم په لار کې سته یعنی داسې به دوی فکرونه کې سي اتمن به څه کوي هغه به دوه کړی سي نو دا معلومه ده چې په نن سبا په دنیا کې نړیوال داسې وضعیت نه غواړي چې په ملت له دولت ناراضي یا د ظلم شکنجه دی وي خانه خای یو اقدام کوي په خصوصا کې شورا نه فیصله وکړه هغه به پلي کیږي او دوی حکومت په سقوط سره مخامخ کیږي
لپخوانی افغان ډیپلومات عزیز الدین مارج سره مو د عصمت ساروان خبري واوریده
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي
د او سترو صنعتي هیوادونو یا جیو د بهرنیو چارو وزیرانو په افغانستان کې د خزو او انجونو د وضعیت په اړه باندې یو اعلامیه خپره کړې ده په دغه اعلامیه کې د نړۍ سترو صنعتي هیوادونو د طالبانو لوري د خزو د حقونو پر سرغړونو او پر خزو د پرلپسې بندیزونو په اړه ژوره اندیښنه ښودلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم په خپل ټویټر پاڼه باندې شیبه مخکې د جی وو هیوادونو د ناستې په تړاو باندې بیان ورکړی دی او هغه ویلي دي چې د افغانستان نیمایي نفوس تر سخت فشار لاندې دی او دا د سولې او ثبات او همدارنګه د پرمختګ لپاره ښه خبره نه ده په دې اړه پام وکړئ د عصمت ساروان رپورټ
په دې اعلامیه کې راغلي چې موږ د اوسترو صنعتي هیوادونو کاناډا فرانسې جرمني ایټالیا جاپان او امریکا د بندونو چارو وزیران او د اروپایي اتحادیې لوی استازی په افغانستان کې د طالبانو له لوري د ښځو او نجونو پر آزادۍ او حقونو د زیاتیدونکو محدودیتونو له لګېدو سره د کلک مخالفت ترڅنګ خواشینی څرګندوي په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې دوی له نړیوال قانون سره سم د افغانستان د مسؤلیتونو او د طالبانو د شپنو مطابق ټول افغانانو ته د مساوي حقونو په برخه کې د افغانستان له خلکو سره د دوی په غوښتنه کې ولاړ دي جی و هیوادونو د اعلامیه ورسره لدی خبره کړ چې طالبانو جنونو ته د ستکلو په برخه کې خپلشمنه عملی نکړه د شزو د کار مخنیوي ته دوام ورکړ او د حجاب په نوم نور بندیزونه پرې ولګول د وسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري دا بندیزونه غندلی او ویلي دوی د زیاتیدونکو محدودیتونو مخالفت کوي او هغه د ټولنې د نیمایي نفوس ته ورتیاو د محدودولو لور ته ګام بولي د اوسترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په خپل اعلامیه کې د حجاب په تړاو د شزو د کورنیو غړیو ته د طالبانو له لوري د سزا یادونه هم کړې ده او ویلي چې طالبان په دې ډول اقداماتو په نړیواله ټولنه کې په خپل ځان نور هم منزوي کوي
مننه چې ازادي راډیو واوري
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندیدا ښیي چې هغوی د افغانانو پروا نه لري او په دې توګه د نړیوالو له لوري د خپل نوي رژیم د رسمیت پیژندلو په لاره کې لوی خنډ پیښوي لویدیځو هیوادونو افغانستان ته د بشري مرستو ژمنې کړي خو ویلي دي چې په هغه شرط یې ورکوي چې طالبان بشري حقونو په تېره بیا د ښځو نجونو د کار او تعلیم حق ته غاړه کېږدي جزئیات په دغه رپورټ کې
د افغانستان لپاره د اروپای اتحادیې ځانګړی استازی توماس نیکلسن وایي طالبانو د نجونو د ښوونځیو په بندولو د خپل رژیم د رسمیت پیژندلو مخه نیولې ده د پرون پنځشنبه فرانس پریس خبري اژانس ته وویل د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو بندیدا د دوی د شمنو په اړه په ذهنونو کې یو لړ شکونه پیدا کړي چې د شریکانو په توګه په دوی څومره باور کړي شي د زیاتکړه
seems to be a government that isn't really listening to its people.
دا سشکاری چې دا حکومت په حقیقت کې د خپل خلکو خبرې نه اوري. څه چې شزي غواړي دا نه دي چې ورته امر وسی چې څنګه جامې واغوندي. دوی د خپل کورنۍ د خوراک غوښتنه لري، د ژوندۍ او روغتیايي خدماتو غوښتنه کوي، د کار کولو فرصت غواړي.
It's about having an opportunity to work.
طالبانو د نجونو د ژوندۍ د بنساتلو په اړه هیڅ راز دینی او کلتوري توجه نه د وړاندې کړي. خو له دې سره سره نه وایي چې کله به د نجونو لشپشم ټولګي پورته ښوونځي پرانیزي. طالبانو د تیر کال په اګست کې د واک له ترلاسه کولو وروسته د نجونو ښوونځي بند کړل، خو وروسته یې ژمنه وکړه چې په نوي تعلیمي کال کې به د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي. مګر د حمل په درېمه په داسې حال کې چې نجونې ښوونځیو ته تللې وې، د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده په امر له شپږم ټولګي پورته نجونو ته وویل شول چې بیرته کورونو ته لاړ شي. نیکلسن د افغانستان د پنځه ورځني سفر په پای کې وویل
که ښوونځي په ټولو کچو د نجونو او هلکانو لپاره په درست هیواد کې نسبتا ژر پرانیستل سي، دا به یو مثبت ګام وي، یو مخ په وړاندې مثبت ګام.
د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې د استازي په وینا، د طالبانو له لوري د نجونو د ښوونځیو پرانیستنه به یو ډراماتیک بدلون وي، خو که لدې سره د نورو مدني آزادیو لکه د اقلیتونو د خوندیتوب او د ښځو حقونو په برخو کې تضمینونه یو ځای شي، کېدای شي د نړیوالو له لوري د طالبانو د حکومت له رسمیت پیژندلو سره مرسته وکړي. د په عین حال کې ویل چې اروپایي اتحادیه اوس په دې باور ده چې افغانستان نور هم شاته مزل کوي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
په هرات کې طالب چارواکو اعلان کړی چې خزی او نارینه حتی که خز او خاوند هم وي په رستورانت کې یو ځای ډوډۍ نشي خوړلی. د طالبانو د دغه امر له کبله د رستورانتونو کاروبار ډیر خراب شوی. احمد تکل او نور جزئیات.
د خزو په اړه د طالبانو د پرله پسې اقداماتو په دوام په هرات کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر یو چارواکي ریاض الله سیرت ویلي چې رستورانونو ته امر شوی چې خځو او نارینه او ته د ډوډۍ جلا ځایونه جوړ کړي. د فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي چې د رستورانونو خاوندانو ته په شفاهي ډول خبرداري ورکړل شوی چې دا امر باید پر هغو مشتریانو تطبیق شي چې خځو او خاوند دي. په هرات کې د خځو د حقونو فعال فرشته یعقوبی وای طالبانو دا محدودیت په هرات کې عملي کړی دی. د آزادۍ رادیو ته وویل
ما دیروز خود ما با چشم خود دیدم که
پرون می پخپل سترګو ولید چې یو کورنۍ دو ماشومان لرل او خځه او خاوان ول کله چې یو خوړنځای تراغلل ورته وویل شول چې باید خځه له دوو ماشومان سره پاسنی پورته وخیږي او خاوان یې لاندې پاتې شي. دې خبرې خځه ډیره غوسه کړه او اعتراض یې کوو چې باید له خپل میړه سره وي.
فقط مردم میتونن از هتل استفاده بکنن.
اغلی یعقوبی د هرات د ځینو رستوران والا او په قول وایي چې د ډول محدودیت د دوی د مشتریانو شمیر خورا کم کړی دی. دوی ویلي چې په دې اړه د طالبانو له والی سره خبرې کوي. د یو رستوران منیجر صفی الله فرانس پرس خبری اژانس ته ویلي مجبور دی چې دا امر عملی کړي، خو د په عین حال کې ویلي چې دا بندیز پر کاروبار ډیر منفی اغیز لري. دای وای کدا بندیز لري نشو مجبور بشي چې د خپل رستوران کارکونکو لپاره ګوښه کړي. په افغانستان کې د خځو د حقونو فعالان او ملاتړي وایي چې طالبان ورځ په ورځ پر خځو او نجونو فضا تنګوي. په داسې حال کې چې میلیونونه افغانان له سختې لوږې سره مخامخ دي، ماشومان له خوارځواکۍ مري، طالبان د خځو پر خلاف پرله پسې فرمانونه اعلانوي.
د طالبانو په دغه ډول اقداماتو ځینې خلک عکس العمل هم ښیي. ازادي راډیو ته په دې اړه یو اوریدونکي بیل دي چې خپل نوم وښيي، خبری را لګلی دی چې تاسو یې اوریدو ته رابولم.
ما هیله د طالبان نه دغه چې ورور که چیرته افغانان استي نو د افغانانو په مشکلاتو ځان خبر کړي، د افغانانو د حال ځان خبر کړي. په دې رقم ته نه کیږي لکه تاسو چې کومه سي دغه حکومت ولې شروع کړی دا ملت خو خدمات غواړي، ملت سہولت غواړي ملت تاسو نه غوښتنه لري تاسو د ملت کمی غوښتنه ته تاسو لبیک ویلې کار خپل کوي وایي ملت بیا بیا وایي چې ملت خوشاله ملت تاسو خو در په دره کنه ملت هم اسمان نظمکه ته مو غورځو غرق هم کوم ملت خدای روی وګوري د رسول روی وګوري مکوي دغه خوار ملت دغه خوار مظلوم ملت نور مزوروي مزوروي قسم په خدای نور خلک تاسو نور په پوز پوری راغلي هله کوم چې دغه زما پیغام د طالب چارواکو ته ټول افغانان ته ورسوي چې د خلکونه نور قسم نور خلق په پوز پوری راغلي دي کم کار ته سړی دي وژاړي ورس چې وزي ایریانو مې پرمایش بل پیدا کیږي
ل خبرونو ور اخوا
د خبرونه په دې برخه کې زما سلطان محمد سرور سلامونه ومني. د ختیز نورستان د کامدیش او برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکو شکایت کوي چې تیر کال په مردیش کې سیلاب عمومي سړک بند کړی او لا هم هغه شان بند پاتې دی چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړی دي. دوی وایي په ځانګړې توګه د خوراکي موادو او ناروغانو د انتقال په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د موضوع نور تفصیل په دغه ریپورت کې
د کامدیش برګ مټال ولسوالۍ چې د نورستان په ختیځ کې د پاکستان چترال ولسوالۍ سره وګدا او ځنګل لرونکي پول لري اوسیدونکو د ژوند لومړنی وسانتیا او به برخې دي او د تیر کال لاګس څخه په میردیش کې دراغلی سیلاب لامل لار بند ده. په یاد لار د کامدیش درې برخې او د برګ مټال ټوله ولسوالۍ پرته ده او هر ورځ پرې د خزو ماشومانو او عمر خوړلو کسانو په ګډون پر سلګونه کسان تګ را تک کوي چې هر یوی په خپل اندازه ستونزې ګالي. د برګی مټال ولسوالۍ وسیدونکي ملک محمد زمان توپان د سرک بندی دو او ویجاړې دو لامل د ورپی خو ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سیمه کې لار د سیلاب په وجه بند وو. د هغې په وجه پورتنی د کامدیش او برګ مټال دوه ولسوالۍ د ولسونو ته ډېر زیات زیانونه ورسېدل. اوس چې تقریبا تر نهه میاشتو وروسته یو ځل بیا عمومي سرک د اوبو زیاتوالي په وجه لاره بنده شوې مشکلات د ولس خلکو ان اقتصاد ته په کتو ډېر زیات شوې.
پنځه شپېته کلن ذکریا د برګی مټال ولسوالۍ اوسیدونکي دی وایي د سرک تخریبېدو له امله په ولسوالۍ کې د خوراکي توکو نرخونه لوړ شوي دي.
موږ د مردیش ساحه د سرک بند شوی دی یو روړی دغه چې کمویسو یو زر روپۍ ګرا دغه چرته چې خراب شوی د دې ځای دپاره موږ زر روپۍ ورکوو. بل موږ ټول پشا وړو مریضان بس تګ را تک مونږ مشکلات ده نور څه چې ده مونږ باندې دونه مشکلات ده صاحب. مرکزی حکومت غواړو چې دا سرک د اساسي جوړ شي مونږ هم خوشحال شو الله هم تاسو نه خوشحالیږي.
د دوی په وینا تیر اونۍ چې ازادۍ راډیو د همدې لارې بندېدا په اړه کوم راپور خپور کړ له هغه وروسته د نورستان ټولګټو چارو ریاست وسایل او کارکوونکي سیمې ته رارسېدلي او د یاد سرک صفایي او هواري پیل کړي خو دوی اساسي رغول غواړي چې راتلونکي کې بیا له ورته ستونزې سره مخ نشي. په نورستان کې چارواکي وایي د بند سرک پرانستل لپاره کار پیل کړي او له خوړ څخه د سرک بچ کول لپاره هم هڅې پیل کړي څو د تل لپاره په دغه سیمه کې د لارې بندېدا مخه ونیول شي. د ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
دایمی تاثیر لاندې وې چې دلته موږ پوخ دیوال جوړم کو اساسي کارم کو بیا مې امکان دې شته چې دا اوبه لوړ شو هغه زم لاندې چې په ټوله فرق کوم ساحه شي د زمبلي ساحه په دغه ځای کې موږ سرک کو او دا سرک به دایمی او بچی سرک به کوم ځای کې دا سرک بند دې نه پر پټې دي خلکو کرلې دي غنم ولاړو بیا غو سره موږ مشوره وکړه چې تاسو د سرک لار پرې دی د سرک په ساحه شي کوم غنم دې د دې قیمت به موږ تاسو در کو نو موافقه وشو
د کامدیش په مردیش کې تیر کال د اگست په 13 نیټه سیلاب راغلی و چې ګڼو کسانو ته د مرګ ژوب لیړولو ترڅنګ په لسګونه کورونه کرهڼیزې ځمکې باغونه او د سرک زیاته برخه یې ویجاړه کړې او بنده کړې وه چې وران شوي ځایونه له هماغه شان وران پراته دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي؟ اسد الله الدین ورته کتنه کړي.
ریلیف ویب خبرونه لیکلي چې افغانستان له بیساري بشري ناورین سره مخامخ شوی دی. د خبرونې په لیکنه د دې ناورین لاملونه خراب اقتصادي وضعیت، طبي پیښې او کورونا وبا دي چې ورسره نيستي هم زیاته شوه. د لیکنې په دوام کې راغلي 2021 کال کې تباندې ولکه افغانان له خپل مينو بي ځای شوي چې د خبرونې په باور 80% یې خزي او ماشومان دي. ریلیف ویب لیکلي دا مهال په ټول افغانستان کې د بي ځای شوو کسانو شمیر 3,400,000 اټکل شوی دی. وړاندې لولو سږ کال په افغانستان کې نږدې 4.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا لري. د ازادۍ راډیو یو شمیر اوریدونکو هم ویلي چې تیرو څو میاشتو کې ژوند له اقتصادي پلوه خراب شوی دی. ډیجیټل ژورنال خبرونه په افغانستان کې تر شپږم ټولګي د پورتن جنو د خوانځیو بندیدو ته کتنه کړې. د لیکنې په سرلیک کې د اروپای ټولنې دا اندېښنه راخیستل شوې چې ویلي دي طالبان د جنو د خوانځیو په اړه د افغانانو غوښتنو ته غوږ نږدي. ډیجیټل ژورنال د فرانس پریس په حواله لیکلي طالبانو د نجونو د تعلیم په بندیدو سره په نړیواله کچه دوی ته د مشروعیت ورکولو چاره نوره هم سخته کړه. طالبانو د تیر حمل یو ری میاشتې په لومړیو کې تر شپږم ټولګي د نجونو ښوونځي پرانستل، خو له هغه پورته یې دویم امر ته منتظر کړل چې دا د نږدې دوه میاشتې پرې واوښتي. په لیکنه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې د ځانګړي استازي توماس نیکلسن خبري راخستل شوې چې ویلي دي دا چې طالبانو تعلیم ته د نجونو لاسرسي بند کړی زموږ د مشرانو په ذهن کې دا شکونه راپورته کیږي چې طالبان څومره په خپل ژوند ولاړ دي. وړاندې له فرانس پریس سره د نیکلسن د مرکې پر بنسټ راغلي طالبانو داسې حکومت جوړ کړی دی چې د خپل خلکو غوښتنو ته غوږ نږدي. طالبانو ویلي دوی د نجونو د تعلیم خلاف نه دي، خو ښوونځي د دې لپاره ځنډولي چې د دوی په ټکو نجونو ته د خوندي تعلیم شرطونه برابر کړي. دوی ویلي د برخه کې پر یوې طرحې همکار کوي، خو له دې سره سره هم د ښوونځیو د بیا پرانستل کېدو ښکارا څرک نه ښکاري. د اروپای ټولنې استازو ویلي که طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي او د نجونو او ښځو نور حقونه ورکړي نړیوال ډګر کې د رسمیت پیژندنې لپاره ګټور ګامونه بلل کېږي.
بیا هم ستاسو ګڼ پیغامونه ازادي راډیو ته راغلي، څو یې په دې خبرونه کې راخلو.
زه د خصخه خبرې کوم دا چې طالبانو کوم خزو باندې کوم شرطونه وضع کړي دي، دا به آیا دا به د پاک لمنو خزو د پاره توخین نه وي؟ دویم زموږ اسلامي ټولنه ده، زموږ اسلامي ټولنه خو انا